السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې. دغه خبرونه د اسلو په دوه ورځنۍ غونډې راڅرخي. دغه غونډه نن او پرون د بندو دروازو تر شا ترسره شوله. په غونډه کې د طالبانو دریو ټیټپوړو چارواکو یا مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. دا چې دې غونډه کې څه بحثونه شوي، د افغانستان په اوسنیو حالاتو به یې اغیز څه وي، په دې اړه بحث واورئ. د ازادۍ په څپو کې خپرونې کوربه احمد شیبر دی، وروسته سټوډیو ته راځي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یو شمېر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دي لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. طالبانو له وړاندې دغه راپور رد کړی او یو اړخیز بللی دی. د سره سرید نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډېر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولان دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پر ویبپاڼې یې خپور شوی، د افغانستان بشري ناورین اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري او ویلي دي چې د دغه حل لارې لپاره د هغو پروژو عملي کول مهم دي چې دا مهال په ټپه درېدلې دي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دو میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه چاودیدونکي توکي له تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو او نورو موسسو غواړي چې سیمې دې له ماینونو ورته پاکې کړي او د ماشومانو ژوند دې وژغوري. په هند او پاکستان کې څه باندې 1,00,000 کسان دي. سمندري طوفان له څپو مخکې تخلیه شوي دي. داسې ویره شته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي به پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند ګجرات مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخ کې پراته دي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره مل دی. او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پرس لیکلي دغه پیښه کې تر اوسه د 80 کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي 104 ډوب شوي کډوال ژغورلی دي. داسې ویره شته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د UNHCR مسؤلانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لویه غمیزه وي. ویل شوي بیړۍ کې سپاره کسان تر ډیره د افریقایي هیوادونو اتباع دي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په اوسلو کې پر څه خبري وشوي او داسې غونډې څه مانا؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وه، د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایټالیا، قطر، پاکستان، هند او کوربه هیواد استازیو برخه اخیستې وه. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایووه په دې غونډه کې ګډون وکړ. د طالبانو په استازیتوب د دوی د کورنیو چارو له وزارت شمس الدین منصور، د بهرنیو چارو له وزارت عبدالقهار بلخي او د دفاع وزارت په استازیتوب روح الله عمر برخه واخیسته. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په استازیتوب امین کریم او د شزینه فعالانو په استازیتوب قهرمان کاکړ ګډون پکې وکړ. په دې یو ډول همشموله غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې طالبان دې همشموله حکومت جوړ کړي. د غونډې برخوالو دا وړاندیز هم وکړ چې د افغانانو ترمنځ خبري وشي، لکه د دوحې په موافقتنامې کې چې ذکر شوی دی. د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار وشو او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز وشو. دلته مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنون کې غوث جان باز همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم اوسلو ته ورځو، له هغه ځایه د چارو کتونکی ډاکټر عیسی ستانکزی په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې د اوسلو د تړلیو دروازو شاته د دوه ورځنۍ غونډې په اړه نارویجي رسنیو تر اوسه څه خبره کړې دي؟ ډاکټر صاحب
سلامونه. تقریبا څوره د مخکې په 12 د جون د ناروې خارجه وزیر دا اعلان وکړ چې طالبانو درې تن استازي د په تاکید سره دا ویل چې د ملکي برخې استازي ځکه د غوښتنه غوښتل چې دا وایي چې طالبان خو تاسو پیږي طالبان ملکي نظامي نه دي، ټول طالبان دي. دوی دعوت شوي دي او دوی راغلي دي. دا اصلا د اوسلو فورم په نامه یو اورګانایزیشن ده، خو کوربتوب د دې غونډې خارجه وزارت کوي. او دا غونډه اسلامه کلیزه د خپل د ادارې حکومت د دې په اساس جوړ شوی ده، خو نیته د ټول هغه منطقو کې چې ستونزې پکې دي، کانفلیکټونه پکې دي، دغه نه کسان دا وڅې ودی دی وای چې اوس دنیا ډیره قطبونه پکې را پیدا شوی، مشکلات ډیر دي، باید دا بحثونه زیات شي. نو په دې کې د افغانستان هم درې کسان دا وڅې وي، خو رسنۍ ډیر زیات په دې تاکید کوي ځکه چې دا غونډه په خپل دته باندې تر اوسه شاده، حتی د افغانستان د کمیټې مشر هم چې طالبانو سره خبرې کړې وي، هغه ورته ویل چې دا خبره باید به هر رسنوي ته ونه کړی شي. نو ډېر خبره به نه راوځي چې دوی څه وایي څه کوي. خو دوه اجنډا وي، دوی د ناروې خارجه وزیر ویل چې په دې کې څه یو د بشري مرستو او بل داسې طالبان باید مسؤلیت واخلي د خپلو خلکو په مقابل کې د بشري ناورین مخه ونیسي او دغه د بشري حقوقو په ارتباط دا دوه مسلې مهمې دي په اجنډا کې دی ویلې. خو د ناروې چارواکي ډېره په زغرده ډېره په نسی ویلې، ځکه چې د ناروې خلک طالبان پیژني او دوی نه غواړي چې طالبان دعوت شي، ځکه دوی یو خاطر لري چې دوی یو خبرنګار هلته د طالبان لخوا په یو وخت کې اوسه شو. په هغه وخت کې چې دوی خاره اوسن لومړی وزیر چې هلته و اوسنی په هغه باندې حمله شوی او په سیدرا هوټل کې، نو دغه کسان ستاسو په ناروی کې خپل اساساتونه راپاروي. نو ډیر پر رسنیو کې ډیر ناراضي ډیر څه تاسو په کې خو خپل جزئیات دي غونډې نه افشا کیږي، نو ویل کیږي چې په چی خبرې کیږي. دې سره
ستنګ څه سبله کسان کې چې تاسو ویل د دې غونډې ل جنو برخوالو سره ساجی رډو حڅه وکړه چې ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او ل دوی سره خبرې وکړي او د غونډې جزئیات تر لاسه کړي، خو هیڅ کم تر دې د منندې حاضر شي. اما تاسو ویل چې د ناروی حکومت د نننه ترجنو انتقادونو لاندې دی، کچیرته دغه انتقادونه موجود وي په ناروی کې، بیا هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت څنګه د طالبانو اساسي دي غونډې ته وربولي؟ ناروی هغه یواد چې تر دې مخکې هم د طالبانو یو شمېر چارواکي به غونډې ته پروسش کول وربللی.
اداروی خارجه وزیر د ناروی حکومت اوس په دې ټینګار کوي چې طالبان اوس یو واقعیت چې افغانستان کې حاکم دي په هر شکل چې دوی سره خبرو بغیر بل لار نشته، نه تنه افغانستان تک بلکې حتی د ایران د حکومت په هم دا خبره کې نه رژیمونه چې په خلکو حاکم دي یا دیکتاتوري په شکل باندې یا د مذهبي دیکتاتورانو په شکل باندې حاکم دي، دوی وایي چې دوی سره د خبرو نه پرته بل لار نشته. ځکه یو شی بل هم شته چې په غیر مستقیم دا خبره هم کوي چې دغه دله چې حاکم دي دغه دیکتاتورانه دغه د دوی له نورو کسانو سره د روسیې سره د چین سره دوی دی یو ځای کېدو یا دوی دی نږدې کېدو ویرم ستا، نو ځکه هلته نور قطبونه را پیدا کېدای شي. نو دوی فکر کوم دې لپاره هم کوشش کوي چې دا خبره جاری وساتي او دا خبره ادامه ورکړي دې خبرو ته. نو دوی دا هم وایي چې طالبان اوس یو مسؤلیت لري هلته د خپل خلکو مقابل کې، او دا په تاکید سره د ناروې یعنی رسنۍ هم دا خبره کوي او د حکومت کسان هم دا خبره کوي چې افغانان باید خپل بیړۍ په خپله بوسي. یعنی که هر څه موږ کومه کوي چې خبره تر کې نه و، خو اوس حاکمه دی افغانستان کې طالبان، دوی سره باید خبرې وسي. او دا مني چې د ښځو مشکلات شته، د بشري حقوقو مسایل شته، او څو څو د خارجه وزیر په خوا هم ویل چې موږ ډېر ناامیده یو طالبان له کارونه، ځکه چې په خوام طالبان دا وعده کړې و چې موږ مکتبونه خلاصو جنوري کې زیرا غړي و د ټولستم کار، نو هغه کوم دی دا ویلو چې موږ مکتبونه خلاصو ډېر زړه خلاصو، خو بیا دا کارونه سو. او رسنه یو چې نوروی ډیر زیات انتقادونه وشول په حکومت باندې چې بس یو ډول استاسره وادي کړی و چې د مکتوبونو جنو خلاصي خودي خلاص نکړ خو بیا هم تاسو غوښتي دعوتوي نو ځکه ډیر زیات انتقاد ته نوروی په حکومت خلکو له خوا
مخکې تر دې چې ملبنو ته ورشم او بحث را پرانیسو سنګسې سبا بل پښتنه له تاسو فکر نکوي چې د نوروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند چې کله افغانستان ته سفر وکړو د دې جون په لومړیو کې او بیا کندهار ته لاړ هلته له طالبانو ځینی ژمنې ترلاسه کړې چې د هغه په نتیجه کې په کندهار کې د ناروی د شورا دننه د شزینه کارکونکو ته دوی اجازه ورکړه او په ځینو نورو ولایتونو کې هم طالبانو دغه اجازه ورکړې دغه به یو څه د اصولو موقف غکړای نه وي نرم کړای نه وي چې د طالبانو اساس ته برخه ورکړي د پدې کوټه
دا خبره ستا په خپل د ناروی افغان کمیټې مشر دا خبره وکړه چې ما په خپل د سره خبرې وکړې او تر یو حالت دې نتیجې ته ورسېږي چې موږ به سره کومک کوو د مکتبونو برخه کې او دې باید موږ اجازه راکړي نو دغه سي وعده طالبان ورکوي او د ناروی خارجه وزیر په خارجه وزارت کې نور چارواکو دا خبره هم کړې چې د جنو د مکتبونو په پرانستلو کې طالبان سره ویشلې دي یعنی دا خبره ده چې دا امکان شته چې طالبان د قانوني سیستم د جنې محدودیتونه لري کې او هغه بشري حقوق چې کوم دي ابتدایي حقوق چې کوم دي خلکو ته ورکړي زه فکر کوم چې دوی تر یو حد امیدواره دي چې په دغه ډول کې خبرې وشي خدانو بیا راګرځي خپل طالبان چې دوی څه رقم تعامل کوي د دنیا سره نړۍ سره زه فکر کوم چې اوس هم نړۍ له دې سره سره چې دیموکراتیک هیوادونه لکه ناروی یا نور له دې سره سره چې خپل خلکو له مخالفتونو سره مخامخ دي خو یو ګام مخکې کړی دی طالبانو ته ولدا چانس فکر نه کوم چې هر وخت مساعد طالبان لپاره څه راسي سفرونه وکړي باید طالبان هم د دې استفاده وکړي یعنی دوی باور باید جذب کړي
ډاکټر صاحب څنګه ځای مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته اوس په بحث تر راشو لومړی کا ل ډاکټر مختار نه پښتنه وکړه مختار صاحب د طالبانو د استازو په ګډون باندې انتقادونه وشول اما بیا هم د دوی استازو ورخلل تاسو عادتا د طالبانو له دریزه دفاع کوي څه فکر کوي چې دغه غونډه څومره مؤثره دي چې د افغانستان دغه مشکلات حل شي
سلام تاسو ته تاسو د طریقه تاسو ملمنو ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملک چه جده را که د ناروی په ستراتیژی په نړیوال کچه د ناروی د دریز په حق سر عیز بولرم ناروی په سکندنویان که هغه ملک ده چه وشو تواندله ده کولمبیا جگره ده پای تکلی کنشتی او اوسو توانیدلی چې په سریلانکا کې هم یو مثبت تغییر په نتیجه کې د تعمیر تغییرو سره خبرې وکړي د ناروی پالیسي او ستراتیژي خصوصا د صلح په متعلق سودان او دارفور کې هم موثق دی ناروی د ټول اروپا پر خلاف طرحه او باور دادی چې هر جګړه آخري د ټیبل یا د میز په په محور کې باید نمند لاسي زور باید کار و نه خسته سي په بل لحاظ د ناروی داسې کنفرانسونه د پټو دروازې شاته د افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغېزمن تر کوم ځایه ترې چې زه د ناروی په قوانینو باندې پوهېږم او معلومات لرم ناروی د افغانستان سره او د افغانستان اوسنی نظام سره یا د اسلامي امارت سره دیر شرابط لیم. در رابط به دمانه دی چی ناروی غواری افغانستان لپاره یا افغانستان نظام لپاره یا سولیز لاره غوره کنید. لبلی پار ناروی غواری چی تو اروپا که تاسو میگوری به سلح دین نوبل جایزان تو ناروی که ورکول کیجی ناروی که محسیدی نهان زیاد کن کنید. سلح لپاره حتی چینایانو ته نوبل پیس پرایز ورکر پریکی میلیاردونو دالر ناروی ته ضرر ورسیدل اما ناروی خپل هغه سیاسی د سلح دریز تروسه هم د نړۍ سره پاللی موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان اسلامي امارت په ده باور لري چې افغانستان نور د چا لپاره د تهدید ځای نه دی او افغانستان غواړي چې د نړۍ سره د ناروی سره سکندنیوي ملکونو سره اروپا سره ایالات متحده امریکا سره او نور ملکونو سره ښه تعلق ولري.
مننه مختار صاحب، همدې ته براشو چې دې ته وړاندې په خبرونه کې راشو چې طالبان څه غواړي او نړیوال له طالبانو څه غواړي. د جانباز صاحب نظر کا وخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي او په هغه کې مختلف جهاتونه برخه اخلي، اما ټول مختلف جهاتونه په دې کې برخه نه اخلي، ځکه ځینې کسان چې له طالبانو سره مخالف دي او په پیل کې د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې جګړې هم وکړې د ملي مقاومت په نوم ډلې، دوی خو استازي په دې کې نه ول، څنګه داسې غونډې به مؤثره وي؟
سلام تاسو ته او ټولو هغو افغانانو او دوستانو ته چې موږ تاسو اوري. ګورې مرسي، دغه یو نیمګړتیا ده د ملي ټولنې چې په مختلفو مقاطعو کې فقط په یو ګروپ یا په یو ډله د اشخاصو متمرکز کېږي او هماغو ډلو د ټپلو سره غږېږي. بیا وروسته فکر کېږي چې نه، دلته خو نور افغانانو مو دوی سره باید هم خبرې اترې شوی وي. حتی دغه ډېر محترم هېواد چې ناروې دی او واقعا چې ډېرو مراحلو کې خپل هغه بېپریتوب او ناپریتوب او مثبت علاقه مندي د افغانستان په چارو کې ښودلې ده. ګورې دوی په هغه دوحه کې د دوحې په اوله غونډه کې چې د دوحې قرارداد پکې امضا شو، هلته په څنګ د قطر او د آلمان او د نورو هیوادونو چې په اصطلاح کوربه یادېدل، دوی هم کوربه وو. ناروی هم د هغې د دوحې قرارداد د امضا د پروسې یو د کوربه څخه وو. اما ګورې نن بیا هم موږ دې حد ته راورسېدو چې هغه قرارداد چې وشو طالبانو سره او د متحده ایالاتو سره، هغه هم خپلې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري. لږ تر لږه دا نیمګړتیا یې جواز ده چې د هغې هغه کوم مفادات چې هغه عملي نه شول، یو شی عملي شو یا دوه شی چې امریکایانو وتل او نظامي یا شبه نظامي ډله چې طالبان دي هغوی راغله کابل ونیول.
جانباز صاحب مننه. جانباز صاحب، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې ناروې د دوه په غونډه کې فعال و. دې ته به وړاندې راشو چې دا چې د ناروې په اوسنۍ غونډه کې هم دې موضوع ته اشاره شوې ده، خو د انصاري صاحب نظر به واخلم. انصاري صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ ستاسو په باور دغه غونډې د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اغېزمنې تاسو ته ښکاري؟ لانساری صاحب سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې. نو لوی خبرتیا وروسته به بحث ته دوام ورکو او حسب وکړو چې لانساری صاحب سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه ده او له لوی سره په دې خبرې کې و چې داسې غونډې د افغانستان لپاره څومره اغېزمنې دي. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، په روسیه کې د افغانستان پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي غوث جانباز، همدارس د افغانستان د سیاسي ولسي جرګې رئیس صدیق منصور انصاري ته بلنه ورکړې ده. د انصاري صاحب سره مو ټلیفوني رابطه بیرته ټینګه شوه. انصاري صاحب، څه فکر کوئ چې د ناروې د غونډې په څیر غونډې د افغانستان لپاره او د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اغېزمنې دي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شیبر، تاسې درنو میلمنو او همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ په دې باور یو چې ناروې هغه هیواد دی چې د اروپایي اتحادیې په زړه کې موقعیت لري. په تیر شل کلن نړیوال حضور یا د ناټو د حضور په وخت کې هم دلته هم په نظامی او هم په ملکی او ترقیاتی برخه کې فعال رول درلود او د سولې په برخه کې یا د افغانستان د مسایلو په اړه د لومړی وار نه دی چې دوی غونډه رابلي. تیر کال هم دوی ورته یوه غونډه چې په تر دې په لوړه کچه وه او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پکې برخه درلوده، دغسې د ځینو نورو هیوادونو استازو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ځینو نورو لوړپورو چارواکو. دا غونډه چې نن یې پای ورځ وه، موږ فکر کوو چې دا تر هغوی په ډېره ټیټه کچه وه. دلته چې د افغانستان نه څوک ور بلل شوي وو، هغوی د امارت د لوړپوړو چارواکو نه هم څوک نه وو، د اول دویم او دریم کلاس خلک، حتی د وزارت غالبا د دریم بست مامورین هلته حضور لري. د دې نه معلومیږي چې د غونډې ارزښت یا هغه موضوعات چې باید په کومه کچه ورباندې بحث شوی و هغه همدومره په ټیټه کچه و. هغه خلک چې د مدني ټولنې په استازیتوب هلته وربلل شوي هم د افغانستان د مدني ټولنې له رسمي یا فعال ادرسه هغوی هلته استازیتوب نشي
کولی. بلې خواته د نړیوالو ډیرو مهمو هیوادونو استاسو په دې غونډه کې برخه لرله، مثلا د امریکا، بریتانیا، ایټالیا، قطر، پاکستان، هند او خپله د ناروې، نو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبایو هم غونډه کې برخه لرله. نو له هغه زاویې که څوک ورته وګوري بیا دا غونډه مهمه ښکاري.
زه په همدې بحث لرم، هغه دا چې موږ او تاسې که د ډیپلوماتیک او سیاسي نظره د غونډې هغه پرستیج او انداز ته وینو، اغلی اوتنبایوا دا سمه ده چې دا د قزاقستان یا قرغزستان نه پوهېږم کوم هیواد ولسمشره پاتې شوې وه، مګر نن دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ده. یو هیواد کې ډیپلوماتیک حیثیت یې دومره نه دی لکه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال چې هغه د ټولې نړۍ دپاره د ملګرو ملتونو مرستیال دی، یا هغه څوک چې د بهرنیو چارو وزارت نه تللی هغه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی، یعنی حتی د رئیس له سټیجه هم نه دی، د په کچه خو لا پرېده او د وزیر په کچه. نو په دې اساس موږ که دا دې ته یا نمبرې ورکړو یا دې ته لیول او دغه ورکړی شو، یعنی د رهبرۍ په کچه نه ده، د وزیر په کچه نه ده، د صدر اعظم په کچه نه ده، حتی د معین په کچه او د ریاست په کچه هم نه ده، تر دې د ډیر ټیټ لیول ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې پرېکړې او د دوی هغه تصمیمونه کې نیولی وي هغه هم دومره اجرایی او تطبیقي نه بریښي.
مننه
سره په ډېرو لویو مسایلو هلته بحث شوی.
مننه مختار صاحب، په دې غونډه کې چې کوم وړاندیزونه شوي دي، په هغو کې وړاندیز دا دی چې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی دی. څه فکر کوي چې دا موضوع د طالبانو له لورې ډېره ونه ځنډېده؟ مختار صاحب تاسو ته متوجه ده؟
اواز کوئی جگہ رکھی دا دی اسلو فورم کو حق دا دلتا از ممرور سی مفتی خبری کول فکر کون سی بشپر معلومات ملری او دای پی او دیپلماتیک چاو کل سی یا موضوع وی اسلو فورم کنڑی کی دیر یا زواک من خدرت من فورم دی چیاغا کنڑی کی تسلح لپارا مطروس دیر کارزی کوئی د کولمبیا پنځه پنځوس کلن جګړې ته اصول پیدر فورم یا اصلو فورم وشو توانېدلی چې پای ټکی کېږدي. له بل اړخه د ناروې ستراتژیک ډیل او کارپوریشن چې په سکندنیوان کې یو تر ټولو مهم استاو ملک دی، هغه د نړیوال صلح لپاره مثبت قدمونه وچدوي. د مثال په توګه خو سریلانکا کی دوی ډیر موثر تھے، دارپور کے موثر تھے، سودان کے موثر تھے، په نورو افریقایي ملکونو کې ډېر موافق پاتې شوی. د ناروې پالیسي او ستراتیژي د افغانستان او د طالبانو په هکله دا دی چې افغانستان کې صلح راشي، خو دا معنا چې ناروې ځان ته هم غواړي یو کریډټ واخلي چې په نړیواله کچه افغانستان ته صلح راولي. د ناروې غوښتنه د اسلامي امارت نه دا دی، بلکې دا غوښتنه د افغانستان د ملت دی، خو د ناروې غوښتنه هم دا دی چې حکومت یا نظام دی باید د خلکو سره د اتفاق نه کار واخلي او دا د افغانستان د ملي منافعو او د اوسنی نظام په ګټه دی. اسلامي امارت دی باید د نجونو مکاسب او ښوونځی پرېږدي. اسلامي امارت باید اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نورو استخباراتي جګړو نیابتي جګړو محور وګرځي، او همداسې افغانستان باید د نړیوال امنیت لپاره کوښښ وکړي. هر هغه کانفرانس چې د اوسلو فورم له طرفه منځته راغلی باید منځته راغلی په نړۍ کې ډېر تغییرات راوستي. اوس هم که چیرې نور هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي یا د مدني ټولنې خبرې کوي، اول خو موږ په افغانستان کې داسې مدني ټولنې نه درلودل چې هغه د افغانستان د ملت د بطن او متن نه وتلې. کوم مدني ټولنې چې شل کال موږ افغانستان کې درلود، هغه مختص د څو سفارتونو سره وي، سفارتونو به پیسې ورکولې، د شمال او د جنوب موضوع یې مطرح کول، متفرقې موضوع یې مطرح کول، حتی ځینې مدني ټولنې به د افغانستان ملي هویت، سیاسي تاریخ، حتی ځمکنۍ بشپړتیا یې هم نه منل، د افغانستان نوم یې نه منل. په دې اساس هغه شل کاله تاریخ کې چې کوم مدني ټولنې وې، هغه اکثرا میلیارداران ځان نه جوړ کړ. اوس په اروپا کې
خو مختار ته بیا هم عمومي حکم بنه کو کېدای شي چې د مدني ټولنې هم وي چې د افغانانو لپاره کار کړی وي.
بله، عمومي حکم نه کو، لیکن بنا به اکثریت داسې ویلی شو چې هغه خلک چې په اروپا کې هم د ښځو له ادرس نه خبرې کوي، بنا به اکثریت قاچاقبران دي. مندل د خلکو نمونه نه نخلو، اما واقعیت دی باید د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته ووایو چې خلک د مدني ټولنې په نوم د افغانستان منافع ورته مطرح نه وي، د افغانستان ملي یووالی ورته مطرح نه وي، د افغانستان جغرافیه ورته مطرح نه وي، د پردیو استخباراتو ته کار کول، د افغانستان خلکو د وژلو لپاره کار کول، د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې د افغانستان ملي منافع ته د خلک ژمن نه. په دا اساس اوس د افغانستان اسلامي امارت دنده او مسؤلیت دا دی چې د خپلو ټولو مخالفینو سره کښېني. د افغانستان ګټه همدا که هغه مخالف موافق وي، مخالف وي، چه سالار وي، هر شی چې کړي، اما د افغانستان ملي منافع په دغې حساسو شرایطو کې دا دی چې اسلامي امارت باید داسې د سر مسایل کړي چې هغه ټول افغانان
بله. مختار صاحب محترم، او بخشه مختار صاحب، همدغه د کښېناستلو په برخه کې چې کوم راپورونه تر اوسه خپره شوي دي، دا د اوسلو په غونډه کې هم اشاره ورته شوې ده، لیکن هلته دا ویل شوي دي چې د دوحې د موافقتنامې په اساس باندې افغانان باید په خپلو منځونو کې خبرې سره وکړي. د دوحې په موافقتنامې کې خو داسې و چې افغانان دې په خپلو منځونو کې سره کښېني تر څو په یوه موقت حکومت موافقه وکړي او بیا کارونه مخته یوسي. آیا ستاسو په باور طالبان دې ته حاضر دي چې له نورو اړخونو سره په دې خبرې وکړي چې یو حکومت جوړ شي؟
زه فکر کوم هر هغه شی چې د افغانستان د ملي منافعو لپاره مفید او اغېزمن وي، طالبان ورنه انکار ونه کړي. د دې قرارداد یا معاهده د امریکایانو له طرفه نقض شوه. هغه په دا معنی چې کوم حکومت چې امریکا ګمارلی یا د امریکا سپانسر لاندې منځته راغلی و، د قرارداد په وخت کې د هغه ولسمشر د افغانستان ووتل، سناریو کاملا تغییر وموندل، دلته د دواړو طرف نه مشکلات منځته راغلي. خو اوس موږ تنها نشو ویلی چې د دوحې د میکانیزم تر سوري لاندې باید د اوسلو نظر وي. موږ کولی شو چې یو بل طرحه د اوسلو فورم، د افغانستان اسلامي امارت، اروپا او نړۍ ته توافق ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان لپاره باید یو مرکزي ملي نظام نه حمایت وشي، چې دغه اوس په افغانستان کې کوم نظام چې شتون لري امنیت راوستلی، دلته خلکو کور ځکه او ځای حضور نشي نیول کېدلې. او له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان نیمګړتیا دلته دا ده چې دوی نشو نجونو مکاتب او ښوونځی خلاص کړي. دغه لاره ده سیاسي کانفرانسونه په مثال کې ټولو ته وایم چې کله د کولمبیا په قرارداد کې اوسلو یونیورسلو فورم پنځلس کاله مکمل کار وکړ تر څو کولمبیا جګړې ته د پای ټکی کېږي. او د ده په نتیجه کې کولمبیا ولسمشر ته د نوبل پرایز جایزه هم ورکړ. دلته د نارمي هدف دا دی دا دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې پنځه ځلې کېږي. د دغو دروازو خاصه موضوع دا دی چې په داسې مجلس کې ډېر حساس موضوعات مطرح کېږي هغه د لیکونو د ملي منافعو کورونا دوی ته ضرر رسوي. فکر کوم دا په یو ابتدایي حال کې دی. موږ مطمئن یو چې ماضي به د افغانستان لپاره مهم او مؤثر.
مننه مختار صاحب. جانباز صاحب څه فکر کوئ چې دغه د داوهې د موافقتنامې له مخې چې دوی پیشنهاد کړی دی چې خبرې د افغانان په خپلو منځونو کې سره وکړي، آیا ممکنه ده چې دغسې یوه غونډه را جوړه شي او خلک په خپلو منځونو کې سره خبرې وکړي او د ستونزو د هواري په لور افغانان روان شي؟
هیله ده چې در سره ټولو ته مساوي وخت ورکړل شي دغه ټول دوستان خبرې کوي. دا یو هیله ده البته که بیا موږ زاید ستونزې چې بیا موږ رخصت شو.
فکر کوم تر اوسه پورې ما حساب کړی دی، هر کس درې ځلې ځوابونه ورکړي دي. نو که چېرته تاسو خبرې کوي څوک چې لیڅه خو زه له تاسو ټولو هیله کوم چې په لنډو سره بله مهرباني خپل خبره وکړئ.
زه خود ټولو نه لنډ کېږم ښاغلی شبر، خو ما سره هم دلته ساعت شته دی. په هر حال خبره دی کې مثلا شبر صاحب چې طالب نن هغسې یو بنبست سره مخامخ دی چې مجبور دی افغانانو سره مذاکراتو ته غاړه کېږي. د دې نه بله لاره نشته. او ولې دغه کار ناروې کوي؟ ولې دغه کار قطر کوي؟ ولې دغه امریکایان همیشه دغه بلنه ورکوي؟ ولې د منطقې هیوادونه دغه بلنه ورکوي؟ آیا طالب خپل نه پوهېږي چې د افغانستان د ادارې جوګه نه دی؟ ولې باید راشي یو لرې پروت هیواد ته په شمالي اروپا کې په سکندنویا کې اوسلو کې کښېني چې هلته ورته ووایي چې ته یوه نوې سیاسي جدي پروسه راشروع که افغانانو سره وغږېږي، افغانانو سره یو مسلکي حکومت را جوړ که، تا خو وکړه چې افغانستان کې د امنیت خپور که، کور دې ودان، دا خو ستا وطن دی، آفرین دی. نور څه کوي افغانانو سره او د افغانستان سره؟ تر کومه به ته مکتبونه تړې؟ دا باید نرویژي ورته ووایي، دا باید ورته ایټالوي ووایي، خپله په دې سر نه خلاصېږي. ولې باید موږ دې ته منتظر اوسېږو چې په اسلو کې یو فورم یو ګردې همایي راشي او هلته یو سنټر فار دیالوګ؟
جانباز دلته د حل لاره مسله ده، یعنی نړیوال غواړي چې د افغانستان شته ستونزې ته حل لاره پیدا شي. طبیعي خبره ده په تیرو شلو کلونو ته که وګورو هر وخت په مختلفو ځایونو کې غونډې شوي دي، کله په اسلو کې، کله په واشنګټن کې، کله په بروکسل کې او کله په ترکیه کې. نو حل لاره خو باید را پیدا شي. بله
بېشکه چې پیدا شي، اما د بینالمللي اړیکو د یو شاګرد په حیث چې شل کاله دغې لاره کې زه کار کوم، تاسې ما ته یوه غونډه راوښیي چې هغې د افغانستان د برخلیک دپاره کومه مفیده تګلاره پیشنهاد کړې اوسي. هره لاره چې بین ملي ټولنې په اصطلاح یا منطقوي یا فرامنطقوي د بل نه راشرو تر دغه اوسنۍ اصلو چې البته دا کوم خاص ډیپلوماتیک او سیاسي اهمیت نه لري، دا اوسنۍ غونډه چې په اصلو کې دایرېږي دا هم یو تقابلي غونډه ده چې د هغه ځای نه چې منطقه فعاله شوې وه، روسیه فعاله شوه، چین فعال شو، ایران فعال شو، منځنۍ آسیا فعاله شوه، څو غونډې ستاسو په یاد دي موږ تاسو په دې باندې بحثونه وکړل، هغوی فعال شول. اوس غربي جناح دوی خپل کارونه فعال کړل چې بېرته پاتې نه شي دغه سیاسي پروسې نه او خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. حل لاره په داخل په کابل کې په افغانستان کې ده. زه هیڅکله نه وایم چې هغه پخواني فاسدینو، غاصبینو، غلو او رشوت خرو او چې افغانستان تباه کړي، افغانستان نه مني، افغان نه مني، هغه سره دې خبرې وکړي، ابدا دې نه کوي. خو افغانستان د ډیر لوستو خلکو نه جوړ دی، مسلکی خلکو نه جوړ دی. په دغه ملاکراسي او نامعلومه جیوکراسي حکومت داری مدیریت نه کیږي. دا
یعنی تاسو په دې باور یاست چې باید په افغانستان کې داخل کې غونډه جوړه شي؟ په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر هم واخلم. انصاری صاحب، د حل لارې له خاطره مثلا د اوسلو د غونډې په ارتباط چې څنګه جانواز صاحب وایي، آیا ممکنه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې غونډې جوړې نشي او زمینه سازي ونشي په افغانستان کې دننه؟ اول که غونډه جوړې شي، د طالبان مخالفان به په طالبانو څنګه اعتماد کوي او طالبان به هغوی څنګه رابولي، او څنګه ممکنه ده چې یوې نتیجې ته سره ورسي؟ انصاری صاحب:
بله، ما د دواړو دوستانو خبرې واورېدې. هغه مخکینی دوست چې کم بحث درلود، ما د اوسلو د فورم یا د ناروې د غونډو د دوی د هڅو په اړه په لومړیو خبرو کې تقریبا کافي وضاحت ورکړ چې دوی پخوا هم هڅې کړي د تیر کال د وزیرانو په کچه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په کچه او نورې دغسې لاسته راوړنې چې درلودې. یعنی هغه مطالعه چې موږ لرو، له نږدې لرو، له نږدې د دوی معینان او ډیپلوماټان لیدلي، د دوی هڅې هم لیدلي، نه یوازې د ناروې بلکې د سویډن او د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو. ما د دې شته غونډې چې نن یې پای و، د دې په اړه ما خبره وکړه چې د دې کچه ډیره ټیټه وه، لیولې د غړو ډیر ټیټ و، د دوی خبرې د دوی پریکړې په هغه سویه نه دي چې هغه دې عملی وي. دوی کېدای شي یو څوک ورغلي وي، دوی واوري د نورو خلکو خبرې، مګر خبرې ټولې تکراري دي. د نجونو ښوونځي بندي باید پرانیستل شي، د بین الافغاني مذاکرات باید وشي، او د میرمنو د کار مسله ده. هغه څه دي چې همیشه موږ د نړیوالو فورمونو نه اورو، د قطر د غونډو نه اورېده، د روسیې او د تاشکند او د نورو غونډو نه اورو، د دې نه نور د افغانستان د خلکو زړونه ماړه شوي، د نړیوال هم زه فکر کوم نور ستړي شوي وي. په دې اړه باید شته حکومت هم لازم تصمیمونه ولري او لازم جوابونه ولري. هغه دوستان چې له دې ځایه تللي، هغوی د دې صلاحیت او واک نه لري چې د دغسې یوې نړیوالې غونډې د خلکو پوښتنو ته یا د هغوی نیوکو ته یا د هغوی پریکړو ته دې ځوابدي اوسي، او یا د دا واک ولري که هلته یو ګډه پریکړه کیږي، یو پریکړه لیک صادرېږي، دوی دې د هغې لاندې امضا وکړي چې موږ دې سره موافق یو یا دغه پریکړې.
بله انصاری صاحب، ستاسو د همدغه اعتراض په برخه کې چې د طالبانو لخوا ستاسو په باور د ټیټې سطحې خلک تللي دي، په دې برخه کې به په لنډو د مختار صاحب نظر واخلم. مختار صاحب، دغه مسلې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
اول
چې
زه
په دې
مطمئن
یم
چې طالبان د نړۍ سره خبرې کوي، طالبان هم افغانان او طالبان هم د خپلې خاورې د عزت او د شرف لپاره جنګ ده، او طالبان هم د افغانستان د ملي منافعو سره ناستې امریکا ته وویل چې افغانستان پیش او امریکا باید افغانستان پیش وتلی وي. دا چې کمی مذاکراتو ته ګوري، په دې کابل موضوع مطرح دي، په مذاکراتو کې د پوره سیاسي سیاستمداران افغانستان دروازه خلاص کړي، خبرې چې ملي اعتماد یې منځ ته راوړي، د افغانستان په ملي منافعو خبرې وکړي.
نو وبخشي مختار صاحب، وبخشي، په کابل کې خبرې کوي خو طبیعي خبره ده د کابل وخت طالبانو پلاس کې ده، دوی به زمينه ورته برابروي.
قطعا باید دا چې خبرو ته زمينه مساعد شي چې د افغانستان اسلامي امارت مخالفین خالي جمهوریت
خلک
خودلتا په دې برخه کې او بخښنه مخکې تر دې چې جانباز صاحب ته ورشم لتاسو یو بل پوښتنه مثلا تر اوسه پورې چې په تیر څکم دو کلونو کې طالبانو کابل نیولی ده په ټولو غونډو کې صرف خپل کسان راغوښتي دي یعنی حتی که یو ورځ لمانځله مثلا خپله یو ورځ لمانځله په هغې کې هم مولوی صاحبان صرف پکې کښېنستي دي فکر کوي چې دا سلسله که همداسې دوام وکړي نور افغانان چې پرته له دوی طالبانو نور افغانان دي هغوی به څه رقم د هغوی اعتماد به څه رقم جذبوي
فکر کوم چې دې خبرو ته د افغانستان اسلامي امارات متوجه شوی او په کار کوي چې ټول افغانان که تاسو دوه کاله د مخه وګورئ او اوس وګورئ ډېر تعدیدات منځته راغلي من دی چې ټول افغانان دې باید په ملي میکانیزم باندې کار وکړي که کوم ځای پرې چې د استازو څوک موضوع مطرح دی اوس خو طالبان شل کاله جګړې نه وروسته یو نظام یې جوړ کړی دغه نظام ستونزې لري په نړیوال کچه نظام تحریم دی ایالات متحده امریکا د دوی پیسې کنټرول کړي نړۍ لا تر اوسه په دوی په رسمیت نه پېژني سره له دې امارت اسلامي افغانستان نشو توانېدلی یو متوازن او بېطرف سیاست به مخه د چینایانو او روسانو سره کړي ایران سفارت واخلي چین سره ښه تعلق ولري امریکا ته د دغه اطمینان ورکړي چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی سره له دې چې د ټولې نړۍ تحریم سره مخامخ دی د دین په خلاف دی روانی جګړه د دین په خلاف دی غوره لاره به دا وي چې د طالب سره د افغانستان سیاسي مخامخ خبرې وکړي یعنی حز او انتصار سیاست په افغانستان کې کار نه کوي
مننه مختصر
اسلامي داخلي جمله اسلامي امارات او طالبان
مننه اوس به بیرته جانباز صاحب ته ورشم جانباز صاحب تاسو چې وایئ چې په کابل کې خبرې وشي لکه څرنګه چې ما له مختار صاحب سره هم دا موضوع یاد کړه په داسې اوسني شرایطو کې تاسو په خپله د یو پخواني ډیپلومات په صفت کې چرته په کابل کې طالبان درته وایي چې تاسو راشئ کابل ته آیا تاسو اعتماد پرې کولی شئ چې په یو غونډه کې برخه واخلئ او په خارج کې غونډه نه وي او په داخل کې غونډه جوړ شي
ا بیلی شبات صاحب زلمه ډیر غواړي چې وایم هو خو ذهنن پیغام چې ورشم کابل ته یا می وژنې یا می بندې کړی ا زه خو پکې پویږم کنه دونه خو بیا کړم نه اما خبره دی کده چې دا زمونږ خاغلې شبر چې طالبان پنځنه ریفي سره کې دوی شي دا افغانان دي دا دې خبرې بچان دي زه خدا نه وایم چې دې پر دې دي خو دې دوی زین مشران مجهول الهویه دي هغه ما ته معلوم نه دي چې څوک دي زه نه پوهیږم چې دوی دا پریکړه چې کیږي دا په څه ترتیب نیول کیږي دا څوک دي دولت کس دي پنځه کس دي دې کس دي دا چیرته ناست دي دا په څه ترتیب دا پریکړه کوي د افغانستان باره کې دا ولې مکتبونه بندي محدودیږي نور کار د ښځې کارت نه پریښودل کیږي تنوع د سیاسي په افغانستان کې نه پریښودل کیږي دوی خلکو اجماع ته مراجعه نه کوي چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ اوسیږي د خو په ملایزم او دغه مجهول الهویت تیوکراسي نه کیږي په دې طالبانیزم اداره او مدیریت نه کیږي موږ ډیر غواړو چې دوی سره راشو یو ځای که مقاوم نه غواړو زه پوهیږم دا مختار صاحب هم زړه درد کوي د منصور صاحب هم زما هم کنه خو موږ خو د افغانستان دښمنان ناستو نه د مختار صاحب په لاس کې نه زما په لاس کې نه ستاسو په لاس کې نه د منصور موږ ټوپک نه لرو خلکو موږ تاسو سره جنګ نه کوو در سره خبرې کوو راځه را سره وغږیږه ما باندې طالبانیزم مه منه ضرور نه دی چې ته لاړ شي ناروی ته ها سر د دنیا ته اول ته واوري چې تاسو څه نصیحتونه کوي تو خو ځان ته پوه انسان وایې مسلمان وایې عالم د دینم وایې بنان ستا خو وسط د نظر به دومره اوسیږي لکه آسمان ونیسه ټول افغانان په غېږ کې ټول تا غوندې فکر نه کوي چاته ته اسلام مخه یې موږ مسلمانان یو د نیکو د نیکو نه
مسلمانان
یو ټکی بل وایې یو ټکی اس د دوه نه شبر محترم سي دوی تر اوسه پورې یو چانس لري تر اوسه پورې چې د نن په افغانستان کې دغه ذهني عقلاني امنیتی شرایط مساعد کی چې ټول افغانان راشي دوی سره خبرې وکړي مذاکرات وکړي هیڅ څوک جنگ نه غواړي هیڅ څوک جنگ نه غواړي یو نورمال افغان جنگ نه غواړي خو دوی فضا دغه څنګه دي دومره بدوي چې افغانان دینه بیزاریږي
مننه د فضا ایجاد کی موږ راځو کابل ته دوه سره غږی
مننه جان باسه
یو ملي حکومت جوړو هغه د فراګیر کلمه دی ورکشي یو ملي افغاني ټول په ځانو ګوري دا چې یو حکومت پر ایجاد کو چې هر څوک په ځانو ګوري ته هم منصورم حافظ مختار په ټول ټول
مننه لوي خبرته وروسته بحث دوام ورکو او دې ترازو چې څه باید وشي
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي رادیو واوري د پروګرام موضوع مو د پوسلو کې پر څه خبري وشوي او داسې غونډې څه معنی لري د بحث لپاره مو عاطف مختار، غوث جان باز او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړی ده. انصاری صاحب د بس د برخې ته کرا شو. جان باز صاحب دا وړاندیز کوي چې باید په کابل کې غونډه جوړه شي او افغانان په خپل منځونو کې سره کښېني، لیکن یو اړخ بل اړخ سره باور و اعتماد نه لري، کلونه کلونه جګړې شوې دي او ستاسو په باور څه باید وشي؟
په دې اړه دا ویلی شو چې په کابل کې که غونډه جوړیږي نو هغه باید د یو عمیق او دقیق اعتماد په اساس جوړه شي. هغه شخصیتونه کله بهر ورته رابلل کېږي، که د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رابلل کېږي یا بهرني شخصیتونه وي که مسایل نړیوال وي.
انصاري صاحب محترم، او بخښئ ستاسو خبره قطع کوم، دغه اعتماد آیا افغانان په خپلو منځونو کې سره جوړولی شي او کنه درېمګړي بهرنیان باید د زمینه برابر کړي؟
دواړه کېدای شي. دلته هم داسې بنسټونه، درېمګړي بنسټونه کېدای شي، د افغان مشاهیرو، د افغانستان دغه رښتینی مدني ټولنې، موږ مدني ټولنه د افغانستان ولس ته وایو، نه هغه څو انجیوګانو ته چې خلک ورباندې بحث کوي چې یا له شرقه راځي یا له غربه یا دلته یو تجارت کوي، هغه کاروباریان یا یو بخش کې خدمت کوي، هغسې ټولنه یعنی موسسه ده، نه مدني ټولنه. مدني ټولنه د افغانستان غیر حکومتي شخصیتونه، علمي، فرهنګي، علما، ما روحانیون، کسبکاران او ټول اقشار دغه زموږ مدني ټولنه ده، او د میثاق مدینه په اساس مدني نظام، د مدني جوړښتونو د رامنځته کولو صلاحیتونه دلته زرګونه کاله مخینه لري چې په هغې د بحث نه به د پروګرام حوصله فکر کوم کمه وي. نو زه وایم
په لنډه، انصاري صاحب، مثلا په لنډه جرګه جوړه شي، لویه جرګه په خپله د هر څوک پکې رانغاړي.
بالکل، که لویه جرګه راوبلل شي، اصلا په اسلام کې د اسلامي نظامونو په هغه فلسفه کې هم شورا یا اهل حل و عقد شورا چې ورته وایي، یعنی هغه څوک چې مسائل حل کولای شي او غوټي خلاصولای او پرانستلای شي، د دې اهل خلق رابلل، که هغه د دینی اقشارو نه دي، هم باید په تفکیک سره هغه شخصیتونه چې د افغانستان د ملت متن ته مراجعه شوی وي او ملت ورباندې هوکړه کړې وي، د هغوی ورباندې باور وي، که هغه د پوهنتونو استادان وي، که هغه د فرهنګي او اقتصادي او نورو اقشارو وي، دا باید هغه اهل او اهل کار خلک او شخصیتونه راوبلل شي، تر څو د افغانستان د مختلفو سکتورونو د پرمختګونو، که هغه سیاسي او ډیپلوماټیک اډانه ده، زموږ سیاسي او ډیپلوماټیک دکتورین دي، که هغه نظامي دکتورین دي، که هغه مدني، اجتماعي او اقتصادي او نور مسائل دي، دا په علمي او 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 رښتینی دقیق او عمیق شکل وڅېړل شي، او د تیرې نیمې پیړۍ د ناخوالو په نظر کې نیولو سره، د تیرو ترخو او بدو او ناکامو او بدنامو تجربو په نظر کې نیولو سره، د افغانستان د فلا، بقا، پرمختګونو او پایدار امن د پاره کار وشي. دغه خونړی انقلابونه چې همیش په موږ د بهر نه تپل کیږي او په کور دننه ورته کرایي خلک پیدا کیږي او هغوی په دې برخو کې کار کوي، د دې خونړی انقلابونو او تباهکارو انقلابو د مخنیوي لپاره موږ باید د فکري انقلاب د لارې، د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو، تر څو د افغانستان خلک هم نور د پایدار امن په لمن کې ژوند وکړي، او دا کور په ګډه، دا وطن په ګډه د امن، سولې او پایدار امن کور وګرځوي.
مننه جان باسه، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا امکانات ویني چې په کابل کې یو جرګه جوړ شي، یو لوی جرګه په یوه کې مختلف افغانان برخه واخلي د مختلفو اقشارو، او دوی د افغانستان په اوسنۍ ستونزو باندې خپل نظر ورکړي او دغه پریکړه تطبیق شي. ګوري مفهوم شه،
اوس دیو د کډه فار راځي چې د اوازیت په بل ترتیب وکړو، دا خپل سمپاتيګان او انټیپاتيګان لري کو پاس کوم یو څوک طالب دی زه غیر طالب درست کما کوم جرم کړی وسیږي، خو یو محکمه دی ما باندې دایره شي، کتا کوم جرم کړی دی راځي چې دا محکمه دی دایره شي، او هلته دې پریکړه وسی چې څوک جرم، څوک مجرم دی، چا فکری دی او مجازات دی. تر څو چې دا سه یو انسټیټیوشن نه لرو، نو ولې یو بل باندې دا تومتونه کوو چې ته خاینې زه خاینم ته خاینې دا خاین دی زه خاینم ته خاینې، دا سره کوم دای نه کوم منطق مني. دوی ک لوی فکر لري د افغانستان د آبادولو لپاره، د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، چې دوی پلانونه جوړوي چې خلک پر رفاه کې ژوند وکړي، خو د دې لپاره باید لوی زړه او لوی نظر ولري، فهم ولري، پوهه ولري د دولتداري او د مدیریت. دا څنګه کیږي؟ موږ په افغانستان کې څو لارې لرو د دې لپاره ښاغلی شباب. یو، خو موږ خو افغانان هستو، درست؟ موږ جرګه لرو، لوی جرګه لرو، دا د خلکو یو شورا ده چې هغه کې ټول زموږ عنعنوي او اسلامي دودونه مراعاتېږي. رایشه مشر وټاکه، عمل کو، رایشه د نظام څرنګوالی هلته تعیین کړه، بیا یو اساسي قانون هلته مسوده، هغه عمومي مسوده را طرحه کړه، داسې یو ارګان جوړ کړه چې هلته بیا قانون وشي کړی په هغې کې پاس شي چې پارلمان ورته وایي، یا بل هر نوم چې ته ورته ږدي. درست؟ په دغه طرف کې، په دغه طرف کې موږ کولی شو چې دغه هېواد مخته بیسو، مدیریت کو په مسلکی او په اهلو خلک. هو کته را شمو وایم چې نه وروه، ما توره کړې ده او ما نه پیګم فتح کړې. اول دا منطق، آیا څو خپل وطن فتح کولی شي؟ ګوره دا خارجي اصطلاحات دي، ادبیات دي چې دوی ته ورکړ شوي دي. کاغلی شباب، څو خپل وطن نه فتح کوي، فتح ته لاړ شه پاکستان فتح کړي، لاړ شه ایران فتح کړي، لاړ شه بل هېواد فتح کړي، بل هېواد. ما نه نه ځم، دوی ته لاړ لا ان زره خوکی او افغانان راوبلی او دغه فضا د اعتماد را ایجاد کی، یو بل باندې اعتماد وشي عملی، خبرو کې نه چلول نه، اوس افغانان نه غلی
مان نه ځل باسه
عملی وشي، اول ته سره راټول شو د نظام په راتلون کې باندې خبرې وکړو.
مان نه د دې له خطر چې وخت ډیر کم دی، بیرته د اوسلو غونډه تکرار شو، د دې اوسلو غونډو موافقت هغه وړاندیزونه تکرار شو چې تر اوسه پر رسنیو کې خبره شوې دي. مثلا خبرې دی وشي، په خبرو باندې مو دلته ډیر خبرې وکړي، د نجونو مکتبونه باید پرانستل شي، او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې باید ډیر شي. مختار صاحب، څرنګه دا وړاندیزونه به فکر کوي عملی شي؟
افغانان بلار نه لري پرته له دې چې خپل خاوره جوړ کړي، او دا د افغانانو وړاندیزونه دي باید ومنل. یو موضوع دلته مطرح شو، زه هیله کوم چې که مطالب سره ډېر هم خصومت وي، نو په یو سیاسي، علمي او ټولنیز رسنیو کې موږ هم هغه ادبیات نه استفاده وکړو، کوم ادبیات چې افغانستان یووالي خواته وړي. طالبان مجموعه نه دي، د خاورې کې جنگ ده دي، پلار و مور معلوم دی، وطن معلوم دی، خاورې معلوم دی، او په زرګونو او لکونو انسانان د ده لپاره چې امریکا د خاورې نو باسي، د دوی عقیده او باور د دې ملت ورسره بدرګه کړ. په همدې لحاظ افغانستان کې حکومت موافق نه شو کوم چې د امریکایانو له طرفه تپل شوی. دریم موضوع دا دی چې د افغانستان منافع دلته دا دی چې دغه نظام پاتې شي، نور هم پخبنتک شي، افغانان د خپله خپل کور جوړ کړي، او د اعتماد فضا د منځته راشي. زه په دې مطمئن یم چې کله کرزی په کابل کې اوسېدلی شي، ډاکټر عبدالله اوسېدلی شي، سلګونو نور والیان اوسېدلی شي،
خوب یا بلی خواتا مختار صاحب، بلی خواتا بیا دست راپور نام خبر شوی دی چی زین کسان وجل شوی دی. دی ملگرو ملتونو دی تیر کال پر راپور کویل شوی و چی دی پخوانی حکمت ترسلو دیر نظامیان پا افغانستان که ترور شوی دی. دغس راپورون بیا بیرتا بی اعتمادی را منستکوی.
قطعاً د ملل متحد راپور او د ملل متحد پالیسی او د ملل متحد کړنه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې بے طرف او ناپیل نه و. له بل اړخه کیدای شي د لوینې صحو شوی وي، لیکن دا د معنا نه لري چې موږ او تاسو نشو کولای په یو ملي میکانیزم باندې کار نشو کولای. یا
البته او بخښه مخکې تر دې چې په همدې برخه کې مثلا کله چې جانباز صاحب به خپله دا خبره کوي، لیکن که چېرته په حکومت کې دننه مختلف اقشار نه وي، په حکومت کې دننه مختلف نظریاتو خلک نه وي، نو بیا هغوی اعتماد نشي کولای چې په دې باندې باور وکړي. جانباز صاحب په لنډو تاسو خپل نظر ورکړئ او بیا به انصاري صاحب ته ورشئ. ګوري مجهول الهویه، زه تاکید
کوم چې ځینې چیرې په فوقاني طبقو کې د طالب ماته معلوم نه شي که تاسې پېژنئ او تاسو کار کوي. زه نه غواړم د خلکو د چېر د دوستانو په خبرو زه خبرې وکړم، زه خپل نظر وایم. او زه وایم چې مثلا زه نه پوهېږم چې ښاغلی هیبت څوک دی، څوک دی، ولې پټ دی، په کوم دلیل پټ دی، چېرته پټ دی، تر کومه به پټ اوسېږي، ولې دا وضاحت نه ورکوي. زه نه پوهېږم چې اساسي پرېکړه چې د افغانستان د برخلیک لپاره کېږي دغه ډله څوک ده. زه د یو افغان په حیث، د افغانستان د یو طبیعي په حیث حق لرم چ پوسم چې زما د ژوند، زما د کلی، زما د خار، زما د هیواد په اړه چې کومې فیصلې کیږي دغه ډله څوک ده، دا ډله چا ټاکلې ده. که دا تور په پخواني رژیم لګول کیږي چې بالکل عادل تور دی چې د بهرنیانو لخوا یا سپورت شول یا وټاکل شول، عینې تور په طالبانو هم دی چې دوی د پاکستان دخوا ټاکل شوي دي، راوستل شوي دي، دغه افغانان سره یو ځای کی خو دلته د آزادۍ په چپو کې د پروګرام میلمانه سره لري نشي کنه. د دې لپاره چې نه 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 خبريال خو هیڅ وخت په تقابل کې نه، خبريال خو تاسو اوري، نه تاسو نه خنئ. زه غواړم چې زه د ښاغلي مختار په خبرو ته احترام لرم، د هغوی دغه موضوعګیري ده کېدای شي هغوی به په حق اوسېږي، خو زه په بل نظر یم.
کله چې افغانان په خپل منځونو کې سره کښېني، مختار صاحب هم خپله خبره وکړي، تاسو هم خپله خبره وکړي، بیا یوې نتیجې ته سره رسیږي. لیکن که افغانان داسې یوه ډله په ترکیه کې غونډه کوي، بله په اوسلو کې غونډه کوي، ولې دواړه سره یو ځای غونډه نه کوي؟ د انصاري صاحب نظر وخت اجازه نه راکوي. پډیر اولانډو به د انصاري صاحب کمې خبرې وکړي. انصاري صاحب په لنډو کې ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي او څومره هیله لري چې ستونزې به هوارې شي؟ لطفا په لنډو.
دوستانو هیله کوم او ټولو هیوادوالو چې د افغانستان د مدني ټولنې په اړه ژوره مطالعه او تحقیقات وکړي او وګوري چې دلته موږ څومره مدني ارزښتونه لرو او دا زموږ د عقایدو او ارمانونو په اساس څومره ولاړ دي او موږ څه کولی شو. او د دې مدني او ټولنیزو ارزښتونو چې لا زال خدای جل جلاله انسان مدني او تبه مخلوق بحث کړي او مدني ژوند ګډ ژوند ته ویل کیږي، موږ د اجتماعي ژوند خاوندان یو. افغانستان د مدني او ټولنیز ژوند ډیره مخینه لري. موږ فکر کوو چې دغه مدني او ژوند د ارزښتونو چې موږ یې په کور دننه لرو،
وخت نور اجازه نه راکوي، وړاندیز هم وکړي تاسو هیله وخت نه دی پاتې دی لپاره.
موږ باید د خپلو دغو مدني، ټولنیزو، اجتماعي، سیاسي او عقیدتي ارزښتونو په اساس د خپل نظام جدي او دقیق تعریف وکړو. د هغو تعریفاتو په اساس موږ باید هغه شورا چې شوکه اهل حل وقت شورا ورته وایو، که لویه جرګه ورته وایو، هغه ټول اډانې تعریف کړي، رهبري تعریف کړي، د رهبرۍ صلاحیتونه تعریف کړي، د هغې نه لاندې چې کوم چارواکی دي د اعلی سید قوم خادمو هم
مننه انصاری صاحب انصاری صاحب تشکر مننه
فلسفي په اساس خادمو ګرځي او د پراخ خدماتو پر مختګونو لارې پرانیزي
انصاری صاحب لتاسو مننه کوم جنبا صاحب لتاسو هم او مختار صاحب لتاسو هم چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې مو برخه سره وخت